السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې وی نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ظفر خان نه د دې سات تازه خبرونه وو.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د پوز په نگرانۍ کې د انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې په موضوع سبا په پاکستان کې غونډه کیږي او ایران ویلي د دې کره ثبوتونه لري چې د امریکا بی پیلوټه ډرون الوتکې د جون په 6مه د ایران له فضايي حدونو سرغړونه کړې وه. د خبرونو تفصیل د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د کیدونکو انتخاباتو د پوز په نگرانۍ کې د کولو اعلان کړی. کمیشن نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د جولای 13 تر 28 به د ټولو حلقو د ووټونو د مرکزونو دننه او بهر پوزي سرتیري ولاړ وي. د ټاکنو د کمیشن خیبر پښتونخوا ویان سویل خان نن مشال رډیو ته ویل کمیشن دا پریکړه په هغه ضلعو کې د امنیتي وضعیت په کتو وکړه.
آرٹیکل 218 کے داغی پر رڑا کے داخل چلا اکڑا چھے آتارا نواخلے تر 21 جولائی پر مدا کاروئی موجودی دننا اور باہر رکھو. یہ خبر پدی کی اہم دا چھبادا جواب دیوی تاہر جائے کے پریزائیڈنگ آفسر کا
په قبایلی ضلعو کې د جولای په 6مه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ په 1400 څوکیو ټاکنې کیږي. ځینې اپوزیشن ګوندونو د پوز په نگرانۍ کې د انتخاباتو کولو مخالفت کړی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان سولې په موضوع سبا د پاکستان په مری کې غونډه وشي. دغه غونډه د پاکستان دوه څېړنیزو ادارو جوړ کړې او شاوخوا 1.5 افغان سیاستوالو ته یې پکې د برخې اخیستو بلنه ورکړې. په بلل شو افغان سیاستوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، د سولې د شورا مشر کریم خلیلی نمونه هم شامل دي. د ګلبدین حکمتیار ویان غیرت بهیر مشال رډیو ته تایید کړی چې په غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به هم په غونډه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 28 افغان ولسمشر افغانی اسلام آباد ته سفر کوي. له دې وړاندې د روس په مرکز مسکو کې په افغان سوله دوه غونډې شوې وې چې افغان سیاستوال او طالب استازو پکې ګډون درلود، خو د پاکستان په غونډه کې طالبان نه دي بلل شوي. د بلوچستان له ګوادره لادره ککړل شوی 15 کلن ماشوم علي حیدر بلوچ خوشې شو. د ورکو بلوچانو لپاره کنکور کې تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال رډیو ته ویل علي حیدر د پاکستان امنیتي ادارو نیولی و او نن یې پریښود. د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو پرون مشال رډیو ته ویل چې علي حیدر د میندلو هلې ځلې پیل کړي دي. بلوچ ماشوم علي حیدر د جون په 14 شپې مهال له خپله کوره پورته کړل شوی و. خبرونه له مشال رډیو نوري. د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ شاه فیصل غازی نیولې دی. د غورزنګ یو غړي مصطفی مسعود بیګا مشال رډیو ته ویل غازی پرون مازیګر د ډیر اسماعیل خان د صدر تانی په حدودو کې پولیسو ونیو. غازی د غورزنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نوموړي د گرفتارۍ تصدیق وکړ او زیاته کړه چې پر ضد یې ور لمخه پرچه دایره شوې وه. دا په داسې حال کې دی چې پولیسو په بونو کې د غورزنګ یو بل مخکښ غړی ندیم اسکر پرون په ضمانت خوشې کړ. د غورزنګ لسګونه غړي تېره میاشت په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښې ضد تر احتجاجونو وروسته ونیول شو چې پکې ځینې خوشې شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ او سینټ کې د 2019 او 2020 مالي کال په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلۍ کې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر وفاقي حکومت نیوکه وکړې، خو ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسۍ جوړولو کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اسد عمر ویل په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقې اندېښنې په پام کې نیول شوي، خو نوموړي پر خوراکي شیانو د ټیکس نه لګولو تجویز وکړ. په سینټ کې هم اپوزیشن ګوندونو په بجټ تنقید کړی چې حکومت د دوی نیوکې رد کړې دي. د جنوبي وزیرستان د لیویز واک سرتیرو پرون په ټانګ کې پر پولیسو د ورګډېدو ضد مظاهره کړې. دوی مشال ریډیو ته ویل د تیرو لسو کلونو راهسی نه ترقی شوی او نه تر اوسه د خدمت کاغذات لري. صوبیدار نواب خان دوتانی ویل قانون سره سم د لیوی ځواک غړو کلونو نوکری کړی خو وسی چې په پولیسو ورګډوي نه د سپاهی په توګه یې برتی کوي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی عتیق وزیر وایي د لیوی ځواک د غړو او سرتیرو د غوښتنو تفصیل به حکومت ته ورکړي چې په اړه به یې وروستی فیصله وشي. ایران ویلی د دې کار ثبوتونه لري چې د امریکا بی پیلوټر ډرون الوتکې د جون په شلمه د ایران له فضايي حدونو سرغړونه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بیان نن وروسته له هغې خپور شو چې امریکایي رسنیو وویل چې ولسمشر ترامپ پر ایران د حملې منظوري ورکړې وه خو وروسته ترې په شا شو. په عین حال کې رویټرز خبري اجانس د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دوی تېره شپه د ولسمشر ترامپ لخوا د عمان هیواد له لارې د برید خبرداري او خبرو ته د کېناستو د پیغام ترلاسه کړ، خو بلخوا ایراني چارواکو اجانس ویلی چې سپریم لیډر آیت الله علی خامنائی د امریکا سره د هر ډول خبرو کولو مخالف دی. امریکایي پوزوای د 1.8 میلیون ډالر بی پیلوټ الوتکې هغه ایران لخوا هغه محل وغورځول شو چې په هرمز تنګی کې په نړیوالو حدودو کې و. خو د ایران انقلاب ساتونکو ځواک وای د امریکا جاسوسي الوتکې د ایران په جنوب کې د هرمزګان په صوبه کې له سره کرخې تر وختو وروسته وشتلې ده. اروپایي ټولنه وایي له ایران سره د 2015 اټومي لوزنامې په اړه راتلونکي اونۍ غونډه کوي. پرون اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویل چې د ایران، فرانس، جرمني، برتانیې، چین او روس چارواکي به د جون په 28 پر لوزنامې د بحث لپاره ګوري. د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د سریلانکا او انګلینډ د ټیمونو ترمنځ میچ روان دی. سریلانکا بیټینګ کوي او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې 1.8 رنزونه جوړ کړي دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.9 روپۍ 30 پیسې او 1.9 روپۍ 30 پیسې، یو ایرو 1.4 روپۍ 40 پیسې او 1.5 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 2.4 روپۍ او 2.4 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 1.4 روپۍ 10 پیسې او 1.4 روپۍ 30 پیسې، یو افغاني 1.4 روپۍ او 1.6 روپۍ او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اورئ د پاکستان دوو څېړنیزو ادارو پر افغان سولې د بحث لپاره په مری کې د افغان مشرانو یوه غونډه ورپلې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو باوجود د وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر د بجټ په اړه پرونی غونډې ته وړاندې نه کړل شول.
د دا د پارلمان کسان هغه په جیل کې دي او دا دوی د خپل مقاصد په اړه نشي راوړل کېدلی چې دا خود مختار نه دی او د خپل اختیار نشته دی.
د جنوبی وزیرستان د لوی ځواک سرتیرو په ټان کې مظاهره کړې او له انتظامی غوښتي چې د ترقۍ په بنیاد دی په پولیسو کې شامل کړی شي. او د خیبر اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د خیبر ضلع او د پېښور حیدرآباد ترمنځ دیوال دی ړنګ کړل شي.
HMC او شوکت خان هم مختلف هسپتالونه او پارکونه دي او موږ سره په 100 فوټ فاصله کې یو موږ مریضان موږ لیډیز دي موږ سکول ماشومان دي دل ووړي او هغه موږ له ډېر غټ لوی تکلیف
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان دوو څېړنیز ادارو پر افغان سولې د بحث لپاره په مری کې د افغان مشرانو یوه غونډه وربلل ده. د غونډې ته شاوخوا 1.5 افغان مشران دعوت شوي او ټاکل شوي چې سبا په بوربن کې وشي. دا غونډه په داسې حال کې بلل شوې ده چې ټاکل شوی د جون پر 20مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اسلام آباد سفر وکړي. دا وخت موږ سره د مشال همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شي وایم او په دې اړه څه وروستي تفصیل لري. کوم کوم افغان مشران آیا دا معلومات لري چې کوم کوم افغان مشران اسلام آباد ته رسیدلي دي؟
ډیره مهرباني ستاسو. تر دې وخت خو اسلام آباد ته د رسیدو په اړه باندې معلومات نشته. البته تیره ورځ چې کله ما خپله رابطه کړې وه په کابل کې حزب اسلامي سره، ځکه چې د حکمتیار نوم په فهرست کې وو، نو هغه دا ویلو چې شاوخوا 5 بجې د پاکستان بدوي پاکستان ته رسي، نو انتظار دی چې هغوی اسلام آباد ته راشي او غونډه سبا ده اسلام آباد سره نږدې مری سره چې خوا کې بیا کوم بوربند دی هلته. نو د پلاوی د افغانستان هر وخت راتلی شي، لږ وخت پس هغه کېدی شي اسلام آباد ته رورسي، لیکن په پاکستان کې چې کوم افغان مهاجرین دي، کډوال دي، د هغې یو شورا ده، د هغې خلکو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، هغې به هم هلته ورځي. او دلته هسې خو تاسو ذکر هم کو چې په لاهور او اسلام آباد کې دوه گویداری دی چاغی تحقیقات کی، ریسرچ کی اغی، لیکن اغی دا کانفرنس را بلل دی، لیکن دل تو اس پر خارجہ وزارت کے چاروا کی دا منی چې دا پاکستان حکومت اس پدے کی اغم اس پدے کی ورگٹ دے شامل دے. شاہ محمود قریشی و هم دا کانفرنس تو ورزی، دا پاکستان ولسمشر با دا افغانستان مشرانو ته یو ملمستیا هم کوي. او پاکستانانو دا خبره کوي چې د دې غونډې مقصد دا دی چې پاکستان غواړي د افغان سیاسي مشرانو سره مخامخ کینی، د پاکستان دلته چې کوم خلک باورزي او دا غوی رائے ووري، دا غوی نظر ووري د افغانستان په حالاتو باندې، بیا د سولې په اړه باندې. او هغه غواړي چې د افغانستان د ولسمشر د سفر نه چې په 20 د جون کېږي، دا غوی نه مخکې افغان سیاسي مشرانو سره هم کېږي. پاکستان چې کوم مشران دعوت کړی دي او یو فیرست بیا د کابل لمن ترلاسه کړی دی، نو هغه شاوخوا 30 کسان دي. او په هغه کې پخوانی ولسمشر د افغانستان حامد کرزي صاحب هم دی، دغه رنګې چې کوم کاندید دی صدارتي انتخاباتو لپاره حنیف اتمر هم دی، یونس قانونی او کریم خلیلی د سولې د شورا مشر، بلا چې کوم مهم مشران دي. نو د حکمتیار خو تصدیق شوی دی د حزب اسلامي لخوا چې هغه راځي، د نورو په اړه باندې به تصدیق نه دی شوی. البته وبه کتی شي چې کله د افغانستان وفد رسمي اسلام آباد ته، نو بیا به معلومه شي چې څوک راغلی دي، لیکن ځینې مشران په خپله به راشي. او داسې مونږ بیا د پاکستان کې اورېدلی دي چې کېدی شي ځینې مشران خپل استازي هغه د دې غونډې لپاره اسلام آباد ته راولېږي.
سمه ده. کور موادان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال همکار شې تاسو ته تفصیل درکولو. په پاکستان کې سبا له په مری کې د افغان سولې په اړه بحث کیږي چې پکې شاوخوا 1.5 افغان مشران دعوت شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو ته پوس په نگرانۍ کې کولو لپاره نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وای انتخابات په پرامن ماحول کې د کولو لپاره دغه ګام پورته کړی. بلخوا په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان د الیکشن کمیشن د فیصلې په اړه وای پوس په نگرانۍ کې په انتخاباتو کولو ورته اعتراض نشته، خو داسې نه چې د تیرو انتخاباتو غوندې دا ځل بیا دوی د خپلې خوښې امیدواران کامیاب کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د جولای 13 نه تر 20 نیټې پورې د قبایلی ضلعو ټولو حلقو پولینګ سټیشنو دننه او بهر به فوزي اهلکاران تعینات وي. د سره سره انتخابي عملیې ته چې با په کوم ځایونو کې ټریننګ ورکړی کیږي، نو هغه ځایونو حفاظت به هم فوز کوي. ته ذکر دا چې د قبایلی ضلعو په 1400 چوکو به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای په 6 نیټه کیږي. خو د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی.
تباہی سنو حالات اچانک تک میں بھی ہم دونان صورت حال پیش نظر ہے ضروری خبر دا کہ انشپ کمیشن دا آئین کے تم آرٹیکل کے 218 کے دا آغی کو رڑا کے دا فیصلہ اکڑا چھے آتارا نواخ نے تر 21 جولائی پوری مدا کاروی مجودی دننا اور باہر رکھو یوں خبر پدی کے آم دا کہ بابا جواب دیوی تا آرہ جائے کے پریزائیڈنگ آفسر کا پریزائیڈنگ آفسر پر رہے تو وہ خبر انچار کی مطلب خدا میں کا صدا جسا ناخوشگوار واقعہ راجی تو آغا ڈائریکٹ رپورٹ کئی پریزائیڈنگ آفسر پر
د تیر کال په جولای میاشت کې په ملک کې شوی انتخابات هم د فوز په نگرانۍ کې کړی شوی وو چې وروستو پر بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزادو امیدوارانو نیوکې کولې او وینا یې وه چې د ووټونو شمیرې پر وخت فوزي اهلکارو د یو شمیر پولینګ سټیشنونه د دوی نمائندگان بهر ویستي وو او خپل د خوښې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ کاندید ملک غلام خان نه د الیکشن کمیشن د فیصلې په حقله تپوس وکړو نو نوموړی وایي فوز په نگرانۍ کې په انتخابات کول ورته هیڅ اعتراض نشتا. خدا دی یقینی کړی شي چې خلک کم امیدوار ته ووټونه ورکړي چې د هغې د کامیابۍ نوټیفیکیشن جاری کړی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي
د حکومت له طرف نه فوج لیږل د سخت ترین مخالفت کې منځنۍ پښتونخوا کې دا اوس کوم صوبایي اسمبلی الیکشن کیږي دا په کار دی د فوج په نگرانۍ کې نه او سیول ادمنسټریشن په نگرانۍ کې په کار دی چې دا الیکشن وي. نو پاچا ټولې پارټیانې او د ملک ټولې پارټیانې بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا ټولې پارټیانې د دې خبرې مخالفت وکړي او دا ریجیکټ کړي د فوج په نگرانۍ کې الیکشن.
د یادونه دا چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو وروستو په یادو سیمو کې په ړومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات کیدونکي دي.
د مشال لاډیو د خالی د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو
پام کوا په دولسنیمو بجو
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری په یو نیمه بجا
د مشال پونم په دوو بجو
روختیا او درملنه په دو نیمو بجو
ټولنیزې شبکې او سختریزي په پاوکم سلور بجو
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری پرون قومی اسمبلی ته په وینا کې د احتساب پر نظام انتقاد وکړ او ویل چې د اپوزیشن مشرانو نیولو سلسله ودریدل پکار دي ځکه چې د دې لقبل ولست ویرې ترهې ښکار شوې دي. خو د واکمن تحریک انصاف پارلماني استازي اسد عمر ویلي چې هر چا چې درغلي کړی وي باید سزا وویني. د احتساب قومی ادارې د جون پر لسمه زرداری د جالی بانکی حسابونو په قضیه کې ونیوه. سیړونکي وایي بې له توپیره احتساب کول ګټه رسوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
پرون د زیارت پورس د قامی اسمبلی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علی زرداری وویل په ملک کې داسې د خوف ماحول جوړ کړی شوی دی چې یو عام کاروباري تن کاروبار کولو ته نه تیارېږي. د نوموړي په وینا چې چا سره 15 لکه روپۍ وي نو د اف بی آر لخوا ورته نوټس جاري شي نو څوک څوک به دا حساب ورکوي. په ملک کې به څوک څوک حساب ورکوي او تر کومه به دا حسابونه کیږي؟ دا حساب کتاب بندول پکار دي او د راتلونکي کی خبره دی وکړی شي. زما گرفتاری سره په پارټۍ هیڅ فرق نه پریوزي بلکې ګوند یې نور هم مضبوط شي. خو عام ولس د ویرې طرح ښکار دی چې که زرداری صاحب گرفتاری دی شي نو زمونږ به څه جوړیږي. نو دوی له په دې هر څه غور کول پکار دي او چې کم طاقتونو دوی په واک کې راوستي نو هغوی له هم سوچ کول پکار دي ځکه چې داسې نه چې سبا یې ولس پر ضد راپاڅېږي نو نه به یې بیا موږ سنبالولی شو نه سیاسي ګوندونه او نه به یې نور څوک بیا سنبالولی شي. زرداری دا وخت جعلی اکاؤنٹونو کیس کې د احتساب قامی ادارې نیب په حراست کې دی. نوموړی د جون په لسمه یاد ادارې د اسلام آباد څخه گرفتار کړی وو. آصف زرداری د سپیکر له دفتره د پروډکشن آرډر خپرولو پس پرون د زیارت په ورځ په ړومبي ځل اسمبلۍ ته حاضر شو. د آصف علي زرداری وینا په غبرګون کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازي اسد عمر وینا وه، هغه خلک چې د اربونو روپو جایدادونه یې د ملک نه بهر دي نو هغوی به د ملک لپاره څه سوچ ولري. هر چا چې د قام دولت لوټلی دی نو د هغې لپاره د سزا نظام جوړول پکار دي. خو خبریال او سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي، خو حکومت بیا د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي دا مقدمه پرې دوی نه بلکې تیرو حکومتونو کې جوړ کړی شوی وي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر غوښتنو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر د بجټ په اړه پرونی غونډې ته حاضر نه کړل شول. په عین وخت کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دوه گرفتار سیاستوالان د سپیکر په امر غونډې ته ورغلي وو. د قومي اسمبلۍ یو شمېر غړي وایي پکار ده چې د پارلمان له ټولو غړو سره یو ډول چلند وشي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي د پارلمان غونډې ته د داوړ او وزیر نه وربلل د قانون سرغړونه ده. دا چې حکومت پر دې موضوع څه وایي تفصیل د بوریوال کاکړ نه.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول سوي پارلماني استازي محسن داوړ او علي وزیر د اپوزیشن پر اصرار سربیره په قومي اسمبلی کې د بجټ غونډې ته حاضر نه کړل سو. خو بل پلو د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په امر د اسمبلی د قوانینو د یو سل اتمی د فعل مخې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ خواجه سعد رفیق یادې غونډې ته وروستل سو. د علي وزیر او محسن داوړ نه حاضرولو له کبله په اسمبلی، میډیا او ټولنیزو رسنیو کې پر سپیکر او حکومت سخت نیوکې شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جون پر شلمه مشال رادیو ته وویل دا د سپیکر بی وسی په ډاګه کوي.
دا خو ما خیال سره کچیرته نن دا دوه کسان نشي راوړلی کېدلی او دا د پارلمان والا په دې باندې احتجاج نه کوي نو سبا ته ممکنه ده چې نور غړي هم د پارلمان هغې سره هم داسې یو سلوک وشي. دا د سپیکر حق جوړه ده چې د پارلمان کسان هغه په جیل کې دي او دا دوی د خپل مقام لپاره نشي راوړلی کېدلی چې دا خود مختار نه دی او د خپل اختیار نشته دی.
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل د دوی ګوند په کلک غوښتنه کړې وه چې علي وزیر او محسن داوړ دي د اسمبلی غونډې ته راوړل سي.
کلم مطلب اجلاس رواني لري چې د خپل حالت کې نه مندګي لپاره دغه جیل کوي نو هغه ته مطلب دی چې دا حق حاصل دی چې هغه مطلب پروډکشن آرډر د آرټیکل 108 په تحت باندې آج جاری شي. او په دې سمجه سره زموږ کم د دوه ملګري غړي چې کوم دي د هغه پروډکشن آرډر نه جاری کیږي او چې مین رول چې کوم دی هغه مطلب دی سپیکر هم دی. سپیکر مطلب رول مطلب فالو کی هغه دواړه مراتلای شي.
قانون پو شاخاور هم د دې خبرې پخلای کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ د اسمبلی غونډې ته نه وروړل قانون سرغړونه ده.
یو په جرم کې گرفتار دی او څه پرې باندې جرم ساتل شوی دی او څه په څو پرې عدالت ته په سزا ورکړي نو هغه به بالکل معصوم او د هغه به کنه نه شي. نو دوی کې هغه پروډکشن آرډر کې شو نه پوه چې کوم دی دا جرم چې دا د کم آی ډي یو سرویس بک چې کوم ضمانت ورکوي هغه خلاف.
په دې اړه مې څو ځله د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته پر شخصي نمبر او هم د هغه د سیکرټري پر نمبر ټلیفون وکړ خو پورته یې نه کړ. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
نو هغه خلاف چې کوم کیس روان دي چې کله سیول انتظامیه ته حواله شي نو هغه نه پس به پروډکشن آرډر چې کوم جاری کیږي هغه به سپیکر جاری کوي.
علي وزیر او محسن داوړ د مې پر شپږمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې تر هغه پیښه وروسته نیول سوي و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا پوز پکې د دوی لږ تر لږه څوار لس غړي وژلي وو. پوځ او حکومت وایي د علي وزیر او موسین داوړ په مشرۍ کې پر امنیتي پوسټه برید شوی وو، خو دوی په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ته جنوبی وزیرستان د لوی ځواک سرتیرو پرون په ټانک مظاهره کړې او له انتظامی غوښتي چې لومړی دی ترقی ورکړي او د رتبو پر بنیاد په پولیسو کې ورګټ کړل شي. دوی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې له نوي نظام سره سم د لوی ځواک غړي په پولیسو کې د سرتیرو په توګه ورګډیږي، چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي د لوی ځواک د سرتیرو غوښتنې به حکومت ته وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود نور.
د سولی وزیرستان د لویس فورس سرتیرو تیره ورځ مازیګر مال شپږ بجې په ټانک شې د مسعود پریس کلب په مخامخ احتجاجي مظاهره کوله. دغو سرتیرو څه غوښتل؟ صوبېدار نواب خان دمتونی ناوار وایي،
په 2007 کې 2008 کې چې په وزیرستان کې د طالبانو د وجې نه په لویس فورس کې څوک نه درچې کېدل، نه نه پورې 10 سال پوره شول چې نه لویس فورس ته خپل فرموشن ملاو شوی ده. قانون مطابق منظور اول خپل قانون حقوق
گلاور خان مسعود دغه خبر په دارنګ مخ بیایي
ظلم دا
وزیرستان پولیس فورس تر چارواکی ایس پی عتیق وزیر تا ور مخش کړي، هغوی په دا رنگ جواب راکا.
دا کیس زتا یورکا او گورنمنٹ کا واسطا وا صحیح پکچر سارا چھ اصل داتا ہے دے دا ہاتھ تے او دای کیجی او دے دا اجالا دا وش
دا ہو سر تیریو دا ہا وویل چھ کا سرکار میجا تخپل جائز او مناسب حق نشرا کا ولائے بیا دے میجا پخپل حال ش پریش دی دے پولیس پ فورس دے ورگا ڈولو ش گڑا دے بیخی نرا سارا کوی. سیلاب مسعود، مشا
مشال ریڈیو ته غوږیدونکو، د کورم د سید کرم اوسیدونکو وای حکومت د سخلو اوبو بندوبست وکړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ول سو کال مخکې حکومت امنیت په مقصد د اف سی ځواک سرتیری له چینې سره ځای پر ځای کړل، چې له کبله دوی د سخلو اوبو له مشکل سره مخامخ شول. دوی وایي که حکومت له چینې څخه کورونو ته پایپونه ورتیر کړي نو ستونزه به هواره شي. انتظامی چارواکي بیا وایي د سید کرم اوسیدونکو دې ورته درخواست واستوي چې ورباندې کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورگزین اور.
په کورما کې د سید کرم اوسیدونکو وای په سیمه کې دوی د څکلو اوبو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو احسان الله احسان وای په سیمه کې د څکلو اوبو د ترلاسه کولو واحده ذریعه د لای تنګي چینه ده، خو مسله دا ده چې هلته له هغې سره نږدې د اف سی ځواک مرکز دی، نو د سیکورټي او نورو وجوهاتو پر بنیاد هغې ته په ورتلو کې مشکلات لري.
دی علاقه کې د اوبو ډېر غټه مسله ده. دلته څکله د دهشتګردۍ نه پس اپریشن وشو، نو هغې سره ملیشا او د آرمی ځواکونه رالو دلته، نو هغې نه بعد زمونږ چې کم مخکې کم روایت و کم طریقه کار و د اوبو د حاصلولو دپاره، نو هغې د وجې هغې نه پس مونږ دا نه شو کولی چې یو سړی یو کور والا هغه لاړ شي چینې نه اوبه راوړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي هلته د لنګر او تختې په نامه دوه کلی دي چې ورته له چینې د اوبو ترلاسه کولو لپاره مخصوص وختونه مقرر دي، خو په هغو کې د اوبو ضرورت نه پوره کیږي. نو باید حکومت دې هلته لچینې د دوی لپاره پایپونه واچوي.
هغه ټیم چې کوم ټیم چې زموږ ته پته لګي چې ټیم کې ځواکونه یو د شپې نه وخت یو مخمینه بعد یو سهار منځنه مخکې مو اوبه ترلاسه کوو، یا مو خپل د خپل مذهب کې ته د پلاستیک په ګونه د مور وړي دي چې نن تر کوره پوری د خپل رسولي ډیر په تکلیف سره غوي کې اوبه رتي، غنټه په غنټه هغه کې مسله مرتي وقت وقت یا بریک متیگی گورډ د واجی د بلت د واجی هغه مې مخبل جوړو کای یو ټیم د یو کلی نمبر هغه ته به بلګو به د بل کلی شي د سیستم مو جوړ کړل
بلخوا د منځنی کور مې مرسیال کمشنر فضل الدین دوای په دغه وخت هلته درې مختلف غیر سرکاري ادارې د سکلو اوبو سہولتونه ورکولو پر سکمونو کار کوي نو د سید کرم مشران د راشي او خپل مسله د ورته پر رسمي ډول مخکې کړي چې هلې راو باسی
ان شاء الله چې دا کم پارټیکولر کړی وي دا موږ خپل اپلیکیشن راوړي چې هغه مسله وته موږ سورت اوټ کوو هغه د پایپ وی هغه د سکیم ضرورت وي نو ان شاء الله دا موږ کولی شو
د منځنی کور میں سید کرم تا امنیتی ځواکونه په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ورغلی ول چې لا هم هلتا موجود دی په سیمه کې پوځي عملیات هله شروع شول چې وسلوال طالبانو د پړچم کنی پر یو شمیر علاقو قبضه وکړه په پړچم کنی کې تر پوځي عملیاتو وروسته د سید کرم اوسیدونکو خپل کورونو ته شپږ کال وړاندې واپس شوي دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شیب دی لن خبرونه د ظفر خان ناو
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې انتخابات د پوز په نگرانۍ کې د کولو اعلان کړی کمیشن نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د جولای 13 تر 28 په ټولو حلقو د ووټونو د مرکزونو دننه او بهر پوځي سرتیري ولاړ دي ځینې اپوزیشن ګوندونو د کمیشن د دې پریکړې مخالفت کړی دی د جولای په 9 د پښتونخوا اسمبلی په 1400 څوکیو په قبایلی ضلعو کې انتخابات کیږي ټاکل شوی دی چې د افغانستان سولې په موضوع سبا د پاکستان په مری کې خبرې وشي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وایي غونډه د پاکستان دوه څېړنیزو ادارو جوړه کړې چې یو شمېر افغان سیاستوال او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په پکې ګډون کوي د بلوچستان له ګوادره ورکړل شوی بلوچ ماشوم علي حیدر نن خوشی شو د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسیح پرسنز یو مشر محمد قدیر بلوچ نن مشال رادیو ته وویل علي حیدر خپل کور ته رسیدلی نوموړی د جون په 14 په ګوادر کې د خپل کوره وړل شوی وو د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شاه فیصل غازی نیولی دی د غورځنګ یو کړي مصطفی مسعود بیګه مشال رډیو ته وویل غازی پرون مازیګر د ډېر اسماعیل خان د صدر تاڼې په حدودو کې پولیسو ونیو یو پولیس چارواکي پرون مشال رډیو ته وویل غازی په یوه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب وو د جنوبی وزیرستان د لوی ځواک سرتیرو پرون پټان کې په پولیسو کې د ورګډې دوزد مظاهره وکړه دوی مشال رډیو ته وویل د تیرو لسو کلونو راهیسې نه ترقی شوی او نه ورته تروسه د خدمت کاغذونه ورکړل شوي د سیمې پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی عتیق وزیر وایي د لوی ځواک د غړو او سرتیرو د غوښتنو تفصیل یې حکومت ته ورکړی چې په اړه به یې وروستۍ فیصله وشي او ایران ویلي د دې کره ثبوتونه لري چې د امریکا بی پیلوټ ډرون الوتکې د جون په 6 د ایران له فضايي حدونو سرغړونه کړې وه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا بیان نن وروسته له هغې خپور شو چې امریکایي رسنیو وویل چې ولسمشر ټرمپ پر ایران د حملې منظوري ورکړې وه خو وروسته ترې شا شو
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي دي ک پارلمان وی او یا ک ملکی معیشت لبد مرغه د یو ځای نه هم خبرونه نه دیر روان د ملک د معاشي خرابې څوک خوبه ذمہوار وي ورسپانه لیکي دي ک څه شک نشته چې د ملک زیاتره اولس د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ دي او هیله لري چې حالاتو کې به بهتري راشي خو تر وسه داسې ګامونه پورته نه کړې شول چې لوجې ترې اولس تر اپېخ مشکلات راکم شي ورسپانه لیکي حکومت او اپوزیشن لپاره کار دي چې خپل منځي اختلافات په ګډه سره د ملک ته د مشکل حالاتو راوباسي آج ورسپانې خپل اداریا ګیس په نرخونو کې د اضافه په حق له لیکلې ده ورسپانې لیکي د ګرانۍ لوجي اولس دوړان د سخه د پریشانۍ سره مخ دي او په داسې وخت کې د ګیس په نرخونو کې تر 200% پورې اضافه خبرې کیږي چې عمل درآمد پر د جولای ډومبۍ نیټه نه په بجټ کې اعلان کړی شو د نورو ټیکسونو سره یو ځای کیدی شي ورسپانې لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه وکړه چې لوجي په ملک کې ګرانی زیاته شو. اوس یو واری بیا د ګیس په نرخونو کې اضافه کول اولس سره زیاتې دی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند خو د انتخاباتو وړاندې ویل چې په واک کې راتللو وروستو د ملک نه به ګرانی ختموي، خو ښکاري داسې چې واک کې راتللو وروستو اولس سره کړې خپلې وعدې ترې هېرې شوې دي. حکومت له پکار دی چې خوراکي شیانو د بجلی، ګیس او پټرولو په نرخ کې د نورې اضافې نه د ډډه وکړي، ځکه چې د اولس قوت خرید د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې ډېر متاثره شوی دی. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي بلوچستان حکومت د مالی کال 2019-20 لپاره د 419 ارب روپو بجټ ایوان کې پیش کړو چې پکې 100 ارب روپۍ ترقیاتي او 300 ارب روپۍ غیر ترقیاتي کارونو لپاره ایښودل شوي دي. ورسپانه لیکي د رقمې په لحاظ سره بلوچستان د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې د مدني دولت نه هم ډکه ده، خو له بده مرغه د تیرو یو اویا کلونو راهیسې دا سیمه د نظر ویستې شوې ده. ورسپانه لیکي چین پاکستان اقتصادي رهداري او د ګوادر بندرګاه له وجې په یاد صوبه کې نه صرف د امن او امان وزخه کول پکار دي، بلکې دې سره سره سیلګرۍ، صنعت او تجارت، زراعت، صحت، تعلیم، معدنیات، حتی چې په هره څانګه کې لوی او وړې پروژې شروع کول پکار دي چې د صوبې د اولس محرومیان ختم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکای نیشنل انټرست مجلې په وروستیو کې د فارس او عمان په خلیجونو کې د تیلو په ټینکرو بریدونو ته کتنه کړې ده. واشنگټن پر تهران د دې حملو تور پورې کړې، خو ایران یې ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په 13 اکتوبر کې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو په رپورټ بحث کړی. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجله لیکي ایران تیره اونۍ د فارس په خلیج کې د سمندري جازونو د نظام ګډوډولو هڅه وکړه او د امریکا د نږدې اتحادیانو، جاپان او ناروې دوه سمندري جازونه یې په نخه کړل. له دې وروسته تهران د خپلو غنی شوو یورانیمو د ذخیره کولو هوډ هم وکړ. مجله لیکي تهران له ډېره وخته پر آزاد نړۍ تر حملو وروسته ځان خلاص کړی، خو اوس یې وروسته باید هغه هیواد ته یوه سره کرخه راخکل شي او پر ضد یې عملیات وکړل شي. مجله زیاتوي په سمندري جازونو وروستۍ حملې د ایران پوځ د اوږدمهاله جنګي تګلارې تازه کړنه ده. دا ډول عملیات ایرانی پوځ په خپل او یا د خپلو لاسپوڅو له لارې کوي. په مئی میاشت کې تهران پر 4 سمندري جازونو برید کړی و او 4 ورځې مخکې یې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د راکټ حمله کړې وه. همدارز د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وینا تهران په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو په یو شمېر بریدونو کې لاس لري. د دې ترڅنګ ایران د امریکا یو ډرون هم راغورځولی ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو پلټنیز راپور خپور کړ. د دې وروسته د پیښې په اړه د خلکو نظرونه یو ځل بیا د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لور ته واوښتل. ورځپاڼې لیکي په راپور کې د ترکی استخباراتو لخوا ورکړ شوي غږیز ثبوتونه ښیي چې د سعودي حکومت ایجنټانو په کم ډول د خاشقجي د وژنې لپاره د مخکنه چمتووالی نیولی و. په راپور کې ورکړل شوي معلومات د نړیوالو انتقاد کوونکو له لوري سعودي حکمرانانو ته د ورکړل شوي مهلت د ختمېدو لپاره پوره دی، خو پر ځای د دې ټوله توجه ایران ته اوښتي او دا په داسې حال کې ده چې د تهران سره په کړکیچ کې د سعودي رول ډیر مهم دی. د سعودي د بهرنیو چارو لپاره وزیر مملکت عادل الجوبیر د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو پلټنیز راپور رد کړی. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې په راپور کې تضادونه دي او بې ځایه تورونه پکې لګول شوي دي. جوبیر هغه غوښتنه هم رد کړې ده چې پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو په مرسته دي د خاشقجي د وژنې جنایي پلټنې وشي. عادل الجوبیر ویلی یوازې د سعودي عرب عدالتونه د دغه کیس اوریدنې جواز لري.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو بیرته یې لغوه کړل. دا خبر نیویارک ټایمز او څو نورو امریکایي رسنیو خپور کړی دی. ایرانی چارواکو نن ویلي پاخه شواهد ورسره شته چې د امریکا بې پیلټ الوتکه د ایران هوایی حدودو ته ورننوتې وه او دوی نسکوره کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سیف الله ستانکزی نه اورو.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بې پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو زیاتوي چې پرون شپه یې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا دا معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د 14 داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا پرې خبر شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 28مې نیټې له سپېده چاود مخکې پلان شوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړای شي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د رسنیو د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخو د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي د پنجشنبې ناوخته ویلي امریکا پر ایران د برید لیوالتیا نه درلوده او باید ټولې هڅې د وضع د آرامولو لپاره متمرکز شي او تر څنګ یې په سیمه کې د امریکایانو خوندیتوب ډاډمن شي.
هر څه چې په وس مو پوره وي باید د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یې وکړو. دا هم باید یقیني کړو چې په سیمه کې زموږ خلک خوندي وي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په لیدنه کې که څه هم د حمله په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې د ایران په قماندې کې دننه کوم چالو یې تیروتنه کړې. رویټرز نن د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي دوی ته د شپې د امریکا د بریدونو خبرداری او د ټرمپ لخوا د خبرو غوښتنه ورسېدلې وه. ایران وایي پاخه شواهد لري چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوتې وه او دوی نسکوره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي دولتي ټلویزیون ایرب ته ویلي د امریکا د دې په خبره د دې سرغړونې خاطر ملګرو ملتونو ته اعتراض کړی دی. پرون د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی وویل د ایران په خاوره د ده په خبره یو تیری کوونکې امریکایي بې پیلوټ الوتکه نسکوره شوې. ایران ویلي دا الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه د هرمزګان ولایت په مبارک غره سیمه کې نسکوره شوې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي RQ4 ګلوبل هاک بي پيلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي د دې RQ ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکې قیمت 3.2 میلیون ډالر رسیده. د امریکا د مرکزی قماندانۍ د هوایي ځواکونو قماندان جنرال جوزف ګاسیلا ویلي د دوی بی پیلوټ الوتکه د ایران د سواحلو په 40 کیلومتره کې د ایران د یو دافي هوا راکټ په واسطه نسکوره شوې ده. د اوبو نړیوال قوانین 22 کیلومتره د یو هیواد حریم بولي، تر هغه وراخوا نړیوال اوبو او حریم بلل کیږي. د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د نسکورولو تر اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ټویټ کړی و چې ایران یو لوی تیروتنه کړې. د ایران د احتمالي ګواښونو د دفاع لپاره متحده ایالاتونو په منځني ختیځ کې په خاصه توګه خلیج سیمه کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړی او یو لوی تیاروړونکې بیړۍ ورستولې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې د انسانانو د کاشا کولو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې انساني کاشاګر په ملک درنه او له ملک بهر ماشومان خزي او سړي په غیر قانوني لارو نورو سیمو ته انتقالوي او د دوی په سر پیسې اخلي. د دغه راپور تر مخه د پاکستان تر ټولو لوی مسله د ګرو شو او مستورانو ده. د راپور ځینې برخې په دې رپورت کې وو. په رپورت کې راغلي د پاکستان حکومت د انساني قاچاق یا اسمګلنګ لپاره پوره ګامونه نه دي پورته کړي او نه په تیر وخت کې داسې څه پالیسي جوړه کړې ده چې تر مخه په دغه هیواد کې دننه او یا له پاکستانه بهر د خلکو په غیر قانوني توګه نورو سیمو یا بهر هیوادونو ته د اسمګلنګ مخه ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړیوال راپور کې ویل شوی دی پاکستان یو داسې قانون جوړ کړ چې تر مخه یې د انسانانو اسمګلنګ جرم وګرځول شو او پکې سزاګانې هم واضح کړل شوې. خو د دغه قانون په عمل کېدو کې لا هم ډیر کار کول دي. په پاکستان کې ډیر داسې کسان چې پکې خزي او ماشومان هم دي د ګرو شو او مزدورانو په توګه کار کوي. ډیر کیسونه د جنسي تیریو او یا د مالی ګټو لپاره مخې ته راغلي دي. رپورت وایي د پاکستان حکومت انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قانون خو جوړ ک، خو دغه قانون د انساني سمګلنګ په مخنیولو کې هغه څه موثر نه دي. سمګلران لا هم د انسانانو سوداګانی کوي. د رپورت تر مخه په پاکستان کې د ګرو کړل شو او مزدورانو مسله ډیر جدي ده. ډیر مزدوران کار کوي خو تنخواه نشته او یا د نشت برابر دي او ډیرو ته دا ویل کیږي چې دوی پرې خرڅ شوي دي. د رپورت تر مخه په پنجاب کې د ګرو شو مزدورانو مسله ډیره ده. زیاتره صوبایي چارواکي د دې مسلې نه ځان ناخبره ګرځوي او پوره پام ورته نه کوي. حکومت ډیرو هغو ګرو شو مزدورانو ته په تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلي چې کومو ځانونه په سناسه طریقو را خلاص کړي دي او دا شان دا امکان زیات وي چې دغه مزدوران یو ځل بیا د سمګلرانو په لاس ورشي. په ریپورت کې د پاکستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي چې پکې ویل شوي دي باید حکومت خپل د تیر کال د انساني سمګلینګ د مخنیوي پر قانون ټول چارواکي خبر کړي، د دغه قانون د عملي کولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي او غفلت کوونکو چارواکو ته سزا ورکړي. په دې اړه دې په عدالتونو کې هم خاص بندوبست وکړل شي، ججانو ته روزنه ورکړی شي او د دغو کیسونو د اورېدنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. متاثره کسانو ته د هغو کارونو سزاګانې ورنکړل شي چې سمګلرانو پرې په زور کړي وي. د ګرو شو مزدورانو په اړه دې معلومات حاصل کړل شي او حکومت ته تدوی قانوني مرسته وکړي. د راپور تر مخه باید حکومتي او امنیتي چارواکو ته دا معلومه وي چې د انساني قاچاق او د کډوالو په قاچاق کولو کې فرق دی. په دغو کې د متاثره ښځو لپاره دې ځانګړي حفاظتي ګامونه پورته کړي. د راپور تر مخه په تیرو 15 کلونو کې انساني قاچاقبرو په پاکستان کې دننه او بهر د خلکو سمګلینګ کړي. په غیر قانوني طریقو یې ماشومان، ښځې او سړي په ملک کې دننه او یا بهر قاچاق کړي دي. خو د پاکستان تر ټولو لویه مسله د ګرو شوو مزدورانو ده چې پکې کله ناکله پوره خاندان د یو چا ټول عمري مزدوران جوړ کړل شي. اوریدونکو راځو یو بل راپور ته. په کوټه کې افغان کونسل جنرل وحید الله مومند ویلي چې په افغانستان کې جنگ د افغانانو نه بلکې پر دوی باندې له بهره تپل شوی دی او په کار دی چې نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د امنیت لپاره خپل کردار ادا کړي او افغان کډوال په امنیت سره خپل هیواد ته ستانه کړي. په دې اړه نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم تیر ورځ د کډوالو د نړیوالي ورځې په توګه اول منځل شو. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر سوري لاندې په کوټه کې و دستور اوسوه په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو ګډون وکړي او دوی د افغانستان ثقافتي عکس د سندرو او ترانو د لارې څرګند کړي. مهال په بلوچستان کې مشت افغان کډوالو په نمندګۍ د یوې خیریه موسسې جامع شفا مشر ډاکټر میرویس و مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان و افغان کډوالو ته په دې ورستو کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
حکومت خو ډېر سنجیده دی اوس ګوره د افغان کډوال لپاره چې کوم دلته تمام هغه سهولیاتو چې کوم پروګرامونه دي هغه ورته لانچ کړي دي. اوس لکه کیو آر کارډ چې کوم څوک لري هغه کوم ماجر کارډ په بینک کې دغه لپاره اکاونټ چې کوم دی هغه اجازه سره چې هغه اکاونټ خلاص کړي نو څونه غټ سہولت دی. بیا ټول افغانان ته کوم دی هغه ته کارډونه ورکړل چې مطلب دلته به دوی هغه کوم په مختلفو علاقو کې دی اوسېدل دوی به مطلب کوټ ته بنس ورې تللی په لارې بس مشکلاتونو چې کار نه سور سره یعنی هغه ته کارډونه ورته ایشو کړه نو الحمدلله د دوی سره کوم دا کوم ستونزه نشته.
د کډوالو د نړیوال ورځې په اړه په کوټ کې افغان کونسل جنرال وحید الله مومند په خپل وینا کې وویل چې د افغان حکومت همیش د خواهش دی چې په افغانستان کې ژر تر ژره امن راشي او ټول افغانان په خپل خوښ سره خپل هیواد ستانه سي.
نړیوال طاقتونه او ملګري ملتونه خپل حالې ځلې تند کی تیزی کی چې د جنگ عامل ختم شي په افغانستان کې، چونکی دا جنگ پردی جنگ دی، دا زمونږ جنگ نه دی، موږ باندې تحمل شوی دی. زمونږ هیله دا د ګاونډي هیوادونو څخه او د ملتونو څخه د ملګرو ملتونو څخه چې د دغه شبکو او د دغه ملکونو مداخله مخه ونیول شي نو ان شاء الله چې د افغانستان صد امن پر اتاک سره به ټول افغان مهاجرین خپل کورونه ته په عزت سنېږي او خپل ژوند به د سره په خطو کې پیلې.
ورسره د افغان کلتور او ثقافت بیلابیل رنگونو درا سرګندول لپاره یو نندارتون هم لګیدلې وو چیرې چې د افغان مرمنو لاسي کارونه او نور شایسته شیان شودل شوی وو.
اوریدونکو د خیبر اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د ضلع او د پېښور حیدآباد ترمنځ دیوال دی ړنګ کړي او ورته دی یو سړک جوړ کړي چې په اسانۍ پېښور ته تګ راتګ وکړي. دوی په سیمه کې احتجاجي خیمه وهلي او پرون یې مشال رډیو ته ویل د دیوال له کبله مریضان په اوږدو لارو د پېښور هسپتالونو ته ځي او یو لړ مشکلات لري. د پېښور پرمختیایي ادارې یو چارواکي ویلي د حیدآباد اوسیدونکو په تېرو وختونو کې د دیوال رنګولو مخالفت کړی وو خو دوی به بیا هم لولور پلو چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نور.
د خیبر قبایلی ضلع خلک وایي د حیدآباد د دیوال په ذریعه د پېښور نه جدا کړل شوی او په دې دیوال کې لویه دروازه او سرک نه ورکول کېږي چې له امله یې په ډېره اوږده لار باندې حیدآباد او د پېښور نورو ځایونو ته د خپلو ضرورتونو دپاره ورځي. د خیبر یو فعال سید الرحمن پردي په دې لړ کې په شاکس جمرود کې یو احتجاجي کیمپ لګولی او مشال ریډیو ته
ایچ ایم سی او شوکت خان مو مختلف ہسپتالوں او پارکونه دی او مونږ سره په 100 فټ فاصله کې مونږ مریضان مونږ لیډیز دی مونږ سکول ما شومان کالج جون زنانا دا ټول چې کم نه دلته پدل ووري واغه مونږ له ډیر غټ لوی تکلیف ته نیم امبولانس لای شي نه ګوره تلای شي نو مونږ دا خواسته الله حکم نه چې مونږ لره بده کې درو گیټونه ولګول شي ډبل روډونه د سره ټشتي دغه ول سره او دا مین چې کم روډ دی فرنٹیر روډ دی د سره ټشتي نو دله مونږ دا زله خبر چې کم نه ډیر غټه فوائد به ته ورسیږي مونږ به په حیات بوت په رینګ روډ باندې پر رینګ روډ باندې او په کارخانه باندې به مونږ نه روته وي مونږ لا 2 منټ ول یار دا مونږ کم اس کم کم اس کم 2 یو نیمه غنټه سه خلص ته 2 غنټه انتظار هم د غلیار لکه نو کدا مونږ له ملو شو نو دا تقریبا مونږ نه 5 منټ ول یار دا مونږ سره یو زیاته دی مونږ اوس مرچ شو په کور دی چې مونږ له دروډونه کولو شي وسته مونږ زله شو
دغه دیوال په حق لا د خیبر یو مشر شیر بهادر اپریدی وویل
دا د وس نه نو شلو پنځو شته کول نه د طالبانو په دمو مونږ ټول خیبر مشرونو او جرګې مراکې کړي دي خو موږ سیاسي لیډرونو او کوټوي لوسا او څه ګورنمنټ لوسا مونږ له خپل حقوق ملون شو ځکه مونږ لري خو څه کوي چې مونږ د خټول دیولن نفرت ځکه چې د دیولن د مانځ خلکو په منځ کې چې کوم د نفرت پیدا وای نو مونږ دا ویو چې مونږ کبویل چې کوم یو د نفرت ولا خلق نه یو کبویل چې کوم د ټول عمر قرباني کړي مونږ لا په کور دی لکه څنګه دلته اوس مونږ د سپتولن مخه بند کړي مو چې بیمور روان کو زموږ سره زنونه دي مونږ سره مشمون چې کوم دی هغه مونږ په یا تبوتر ته ویره په کرخونو پټک باندې هغه مونږ سره پلیار کې مړ شي نو دا مونږ داسې مطالبه چې دا خو دنیا انسانی حقوق ولا مونږ چې کوم دی دا پریوت کوي چې به یې مونږ سره سره داسې اې دوه کبویل سره داسې کیږي نو مونږ سره په کور دی چې خاص سلوک وشي
د جمرود یو تن چمن ګل پر دې هم خپل اندېښنې صدا سے بیان کړي
کمپلیکس لا نشوت راي دی مې د لوري کې سنوي دی مې پروژې کې سنوي دا په کرخونه ته وو نو مې د حکومت نه دا خواست کوي چې د خدای لپاره چې په هر لیول وي په هر طریقہ وی تو سلا سے تکلیف ہم نشتہ تھا وہ نم نشتہ مشکلات ہم نشتہ رہی الحمد للہ پا ملک پا لوکا کے امن امان دائی وہ ڈیر کل وقت آئی نو لمی دا خواہش تھی چیزا ملا رہا را دیول گیٹونه را ملا کلوشی
د پی خبر پر مختیعی داری پیشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی او چارواکی خالد خان وی دغا وختنا مخ کی هم شوی وا خود حیات آباد فیز اوم او فیز شپگم اسی دون کو پری اندیخنی خود دلی وی او د خیبر پختونخوا د کورنی او چارو محکمی دا وختنا رد کردی وا خود دی باوجود مو پیادلار ور کردی دا د پیشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی چارواکو زیاد اکڑا چو دوی با یو زل بیا د خیبر خلکو دغه غوښتنه خپل ډایرکټر جنرال ته وړاندې کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو،
پام کوا په دو لسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا،
سندری جادوگری په یو نیمه بجا،
د مشال پونم په دو بجو،
روختیا او درملنا په دو نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو،
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو،
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو.
اوریدونکو، یو تازه سړنه خایشه د هیمالیا غره واورین کمرونه په تیزی سره ویل کیږي. د هیمالیا غره لړۍ د پاکستان، چین، هند، نیپال او بوتان له خاورې تیر شوی او د همدې هیوادونو د تازه او بو تر ټولو مهمه سرچینه ده. دا سړنه لسپوګمکۍ او څخه د غره د واورینو کمرونو د انزورونو او تصویرونو پر اساس شوی چې پکې راغلی چې په تیزی د یخ ویلیدل به د سیمې سلګونه میلیونه خلک د خلکو ژوند اغیزمن کړي. په دې اړه نور معلومات په امیر ساحل نور.
یو نوی څېړنه ښیي چې د هیمالیا غره واورین کمرونه د روانې پیړۍ له پیل راهیسې په دوه چنده چټک رفتار ویلې کیږي، چې دا د آسیا سلګونه میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسولو عمل ګواښي. ساینس پوهانو له اوږدې مودې راهیسې د دې معلومولو لپاره کار کړی چې د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو سره د نړۍ تودوخې درجې لوړېدل څنګه او په څومره رفتار د غرونو واوره ویلې کوي. دا نوې څېړنه چې د جون پر 19 خپره شوه، پکې له سپوږمکیو څخه په هند، چین، نیپال او بوټان کې د هیمالیا غره د تیرو 40 کلونو انځورونو شننه شوه ده. په ساينس اډوانسز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیز راهیسې هر کال د هیمالیا غره 1.5 فوټ یخ ویلې کیږي، چې دا له 1950 څخه تر 2000 پورې د مودې پرتله د یخ ویلې کېدو دوه چنده تیز رفتار دی. د ځمکه په شمالي او جنوبي قطبونو کې د واورې او یخ ویلې کېدو وارلمخه د آب او هوا یا اقلیم نظام بې ثباته کړی. خو د هیمالیا د غره واورې کمیدل به د 800 میلیونه وګړو پر ژوندانه ځکه نیغ اغیز ولري چې د همدې سرچینې د سیندونو په اوبو ولاړ دی. ساینس پوهان وایي په تیزۍ د یخ ویلې کېدل نه یوازې د څښلو او کرنې لپاره د اوبو مقدار کموي، بلکې په راتلونکي کې په هند، پاکستان او چین کې سیمه ییزه او نړیواله ترینګلتیا زیږولی شي. رویټرز اژانس لیکي دا څېړنه پر داسې مهال خپره شوې چې د نړۍ د هیوادونو استازي د جرمني په بون کې سره ورغون شوي چې په 2015 زیږیز کال کې د اقلیم بدلون مخنیوي لپاره د پاریس پر موافقې باس کیږي او حکومتونه هڅه کوي چې په فضا کې د کاربن ډای اکساید کچ ټیټ کړي. کاربن ډای اکساید د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو پیدا کیږي او ساینس پوهان وایي په فضا کې د دې ګیس زیات مقدار د نړۍ تودوخې درجه لوړوي چې له کبله یې د واورو سرچینې ژر اوبه کیږي. د هیمالیا واورینو کمرونو په اړه څېړنې دا نه دي ویلي چې تر اوسه د هغه غره څومره یخ ویلي شوی، خو یو لیکوال یې جاشوا ماورو ویلي ښایي په تیرو څلور لسیزو کې یې څلورمه برخه واوره کمه شوې. د واورینو کمرونو د جغرافیې شنونکي جوزف شیا دا څېړنه لوستې او رویټرز اژانس ته ویلي چې پایلې ښیي چې د تودوخې لوړېدل ان د نړۍ تر ټولو لوړو غرونو پر څوکو یخ ویلې کړی.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د سوات د سیدو شریف میډیکل کالج زده کوونکو کلنۍ کلتوري میله جوړه کړې چې پکې د بیلابیلو شیانو سټالونه لګول شوي. یو زده کوونکی چې د ګوړې شربت یې خرڅوه پرون یې مشال رادیو ته وویل ډاکټران مریضانو ته د ترخو دوایانو په ورکولو پیژندل کیږي، نو ځکه اوس خواږه وشي. په میله کې بیلابیلې سټیج ډرامې او لوبې هم وشوې. نور حال نیاز احمد خان نور.
د سیدو شریف طبي کالج په لوی میدان کې لګیدلی سالانه کلتوري میله کې زده کوونکو د خوراکي سټالونو به شمول روایتي کالو او د ضرورت د استعمال شیانو سټالونه لګولي. زده کوونکي وایي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی شوي شیان خرڅوي. د دریم کال زده کوونکی موین خان چې سره د ملګرو په سټال په پښتو ژبه کې یخ د ګوړې لیکلی د خپل سټال په اړه وایي.
ما د ګوړې شربت سټال څخه لګولي، شربت خوږي او موږ وایي چې خلکو سره خواږه ولور کو چې لږ خوشاله کو. عامطور چې کوم دی ډاکټر تاسو انجکشن وایي، تاسو
کلتوری میلے ته د سواد پوهنتون اخلی پخلی شعبې زده کوونکي هم ورغلي. دوی وایي چې د طب زده کوونکو سره لیدل کتل اوشول او زده کړې مو وکړې. په دغه کې یو زده کوونکی ثنا برهان مشال ډېرو ته وویل
دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی رېسټورنټ لپاره چې راشي او ریفرېشمنټ وکړي. زیات تر دې فیمیلز کومي چې هغه ته د کور نه پرمیشن نه دي، بازار وغیرہ تلوتا، نو دیس از کم دغه چې ولګي سټالز وغیرہ نو هغه راتلی شي او ریفرېشمنټ کولای شي.
د کلتوری میلے باقاعده پرانستل کالج پرنسپل ڈاکٹر اسرار اللہ کوکڑا دوی وای چې دغه میله په اصل کې د تیبز د کونکو د تربیت برخه ده. د کالج انتظامی ترمخه میله کې غوره او خیسته ستانونه لګونکو تبا ورسته نقد انعامونه او سندونه هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سیدو شریف، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2013 15300 شپېته او 15255 کلو هرڅ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې په پای کې اوسل بیا لنډ خبرونه د ظفر خان نو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د انتخابات د پوز په نگرانۍ کې د کولو اعلان کړی. کمیشن نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د جولای 13 تر 28 به د ټولو حلقو د ووټونو مرکزونو دننه او بهر پوځي سرتیري ولاړ وي. ځینې اپوزیشن ګوندونو د کمیشن د دې پرېکړې مخالفت کړی دی. د جولای په 6 د پښتونخوا اسمبلۍ په 1400 څوکیو په قبایلی ضلعو کې ټاکنې کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې په موضوع سبا د پاکستان په مری کې خبرې وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي غونډه د پاکستان دوه څېړنیزو ادارو جوړه کړې چې یو شمېر افغان سیاستوال او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به پکې ګډون کوي. د بلوچستان له ګوادر ورکړل شوی بلوچ ماشوم علي حیدر نن خوشی شو. د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسن پرسن یو مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال ریډیو ته ویل علي حیدر خپل کور ته رسیدلی. نوموړی د جون په شپاړسمه په ګوادر کې له خپله کوره وړل شوی و. د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شاه فیصل غازی نیولی. د غورځنګ یو غړي مصطفی مسعود بیګا مشال ریډیو ته ویل غازی پرون مازیګر د ډیر اسماعیل خان د صدر تاڼۍ په حدودو کې پولیسو ونیو. یو پولیس چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل غازی په یوه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب و. د جنوبي وزیرستان د لیبی ځواک سرتیرو پرون په ټانګ کې په پولیسو د ورګډېدو ضد مظاهره کړې. دوی مشال ریډیو ته ویل له تیرو لسو کلونو راهیسې نه ترقي شوی او نه تر اوسه یې د خدمت کاغذونه لري. د سیمې پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی عتیق وزیر وایي د لیبی ځواک د کړو او سرتیرو د غوښتنو تفصیل به حکومت ته ورکړي چې په اړه یې وروستۍ فیصله وشي. ایران ویلي د دې کره ثبوتونه لري چې د امریکا بی پیلوټه ډرون الوتکې د جون په شلمه د ایران فضايي حدونو نه سرغړونه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا خبره نن په یوه خبر پاڼه کې شوې. او د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د سریلانکا او د انګلند د ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه. سریلانکا خپل بیټنګ وکړ او د نهه لوبغاړو په سوځېدو یې 202 رنونه وکړل. انګلند ته یې د 203 رنونه هدف وټاکل.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ظفر خان او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان.